لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق عیار را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو تر خبرونو وروسته مو کابل ته د طالبانو د 15 کسیز پلاوی له سفر خبرو. د ملګرو ملتو سرمنشي له ایران افغانستان ته د کډوالو ستنېدل د کورونا په دې موسم کې ستونزمن بللي. په پکتیا کې چارواکي له چاودېدونکو موادو د یوه ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس تاخته کسانو شمیر تر چین زیات شو. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وی چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یو ډیره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړې. ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وی له ایران د زرګونو افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده، او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازم مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لدی مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کورونا ویروس خپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو. د روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوې او بیا دې هیواد ته د سفر سوابق لري. د یو تازه خبر له مخې تیره شپه په ننګرهار ولایت کې هم د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوه. د ارګ خبر پانی لمخي شغلی ګوتیرشته هم ویلي چې ملګری ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دي. په خبر پانی کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی په ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هیوادونو ته چې سمندر ته لار نه لري د لازمو ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه، څو دې هیوادو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتی ځواکونو لخوا یو لړ عملیات تر سره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو.
د شغل حسرت په وینا د موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو د موټر بم په پکتیا ولایت کې د ویلوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نشته کې وټل شوي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نشته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشو. طالبان هلته کمین نیولی وو او د امنیتي ځواکونو له رسېدو سره سم نشته پیل شوه چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان وژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو له دې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل. ټاکل شوې ده چې نن د امریکا استازیو جرګه غونډه وکړي او تمه ده چې د کورونا د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه روانه اونۍ د سنا له لوري تصویب شوه. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون د استازو جرګې له استازو وغوښتل چې دا بودیجه له ځنډ پرته تصویب کړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له استازو جرګې غوښتي وو چې بودیجه تصویب کړي او چې هغوی تصویب کړه دی به له ځنډ پرته توشیح کړي. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي. په دې ډول دغه هیواد تر چین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 1200 کېږي او تر ایتالیا چې هلته 1500 کېږي مخکې شو. خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغي وژلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین ښکته ده. د یو نړیوال خیریه مؤسسې څلور کارکونکو په عراق کې لارښوول څخه خوشی شول. د فرانسې حکومت تایید کړه چې د دې هیواد درې تنه له خپل عراقي همکار سره وروسته له دوه میاشتو خوشی شوي دي. دغه کسانو په عراق کې له اس او اس مؤسسې سره کار کاوه. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون پرون لارښوول څخه د دې کسانو د خوشی کېدو له عمله د عراق له چارواکو مننه وکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې څه معامله شوې ده چې دا کسان خوشی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. د امریکا عدلی وزیر ویلیام بار پرونویل مادورو او د هغه امکاران د فارک پونوم د کولمبیا د چریکټ دلی له هغه څنګه سره لاس یو کړي چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پات شو او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي. د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابي پوځي ځواک یا فارک پونوم د تروریستي ډلې په وسیله د یوې توطیې تور لګېدلی دی. څو دا ډله متحد ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي. متحد ایالاتو همدارس د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې یې مادورو ونیول شي د $15 میلیونه جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو وشت خړی لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی به له افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکي پلوه خبرې وکړي.
زموږ له خوا به یو هیات به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې 21 کسیز پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. تکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقې لمخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوی د غورا کولو په بهیر کې د ځند لکبله د خبرې تر اوسه ځندېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ 1.5 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په 2مه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خبر شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبانو ومنل چې په نږدې راتلونکي ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوریت دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسې پذیرۍ ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي سل تنه زندانیان د مارچ 3 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سلطنه بندیان خلاصيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 4 شنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1.5 نیټې پیلېږي. ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د اډي فارم یو سیدونکې چې اتل سرزي مخکې له سعودي عربستان استون شوی وو لمعاینات وروسته معلومه شو چې د کورونا په ناروغي اخته شوی دی. د ننګرهار کې د کورونا لومړی پیښه ده. د کورونا وایروس مخنیوي لپاره د افغان حکومت د معزف کمیټې یو غړی ډاکټر جاوید صافی وای د سې طرحې جوړ کړي چې په عمل کې دوبه ستونزې تر ډیره کنټرول شي. شاغلی صافی د دې طرح مهم ټکي لاسرجي رډو سره په یو مرکه کې شریک کړل. د تجارتي مراکزو، پیر او پلور، دولتي دندو، عامه خدمتونو او نورو مهمو برخو لپاره سپارښتنې په دې طرح کې ځای شوې دي. ل شاغلی صافی سره صفی الله ستانک زی مرکه کړی ده. د مرکه په پیل کې ډاکټر صافی وای
منګه تا غټه خارونو کې چې تاسو ډېر د خطر لاندې تاسو ګوري دا واقعي چې د ورځ تر بلې زیاتېږي نو کېدای شي پراتونکو چې ورځو کې ډېخي زیاتې واقعي چې شمار نه موځي نو په دې خاطر منګه وړو ولایتونو کې چې د نفوس چې کم دی هغه کې موږ ډېر مشکل نه لرو ولې دا غټ ولایتونو کې باید منګه ډېرې ستراتیژیان یې عملی کاندو تر څو موږ شکل ته یعنی د دې مخنیوي وکړو. فرض مثال منګه ماچ په دې طرح کې د غټ ولایت فرض مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دی باید په دې کې دې لپاره باید ډېرې ستراتیژیان جانی عملی شي ترڅو د تطبیق کاندو په دې کې ما ډیر ښه عادت موضوع ته اشاره کړی چې باید یو کمیسون جوړ شي چې د خپل کمیسون مشري ولسمشر وکړي او نور ادارې په کې غړي ته ولري او د دې دا څنګه وسیږي چې یو سیاسي موضوع او جلبه دې تخپل کې په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان وسیږي چې هغه وشي کړای چې دا بحران چې دا یعنی رهبری کې او ترڅنګ کچې ته ولسمشر وښنه لري نو کولای شي دوه معاون یا نور دوستانه رهبری کې او په دې کمیټې کې مونږ د دې تدارکات مسله ډیره مهمه ده. تاسو ګورئ موږ پالیسار هي او مقررې او شان ډیر کړکی جنې دي نو که یو شی موږ عاجل په کارو سی دا به تقریبا میاشتې یافتې وختونه سی نو په دې خاطر ما په تلور کټګوري باندې تقسیم کړی کچې ته مهم شی وتی کی ضرور شي په ساتلو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه
په دغه وسنۍ طرح کې مو د اقتصادي بنسټونو ادارو فابریکو تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي څه باید وشي په دغه حالت کې
هر کسان چې موږ بیا یعنی متظرف کیږي فرض مثال ټکسیوان د کراچوان دا به څه کوي د دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص وسیږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی بجټ زیات لري دا غټو خلکو جوړ کړي دی ډیر نه ځانمن کیږي دا باید دوی ته وخت ورکړي چې ول کراچوانو داخل چې دی دوی باید خپل پړې تاو کې د کراچۍ نه یعنی یو 2 متر کې چا سره په ارتباط کې نه وسیږي او دوی که پیسې مخې ډیر په ترتیب حکومت باید دوی ته شان جوړ کړي لکه چین تجربه خودل چې یو لوی لارګي دا وړاندې کوي هغه کې پیسې چې دې تو کې راځم. فرض مثال بل مثال په دغه شرایطو کې ټول تما دا دغه کړی چې د شل زر افغانۍ نه زیات معاش نشي اغستلی تر څو چې دا حالت کمیږي او دغه نورې پیسې فرض مثال یو کس ته 1,00,000 روپۍ معاش اخلي دا 30,000 کولی شو چې موږ اته کور یعنی اته فامیل په دې باندې موږ یعنی اقتصادي نگانه دې تمویل کو او دولت به هم متاثره نه کیږي. دا بل موضوع ده بانکونو ته اشاره کړی چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال د 1,00,000 نه زیات افغانۍ نه اوسېږي 1,00,000 یو کورنۍ کې ښه د دې گزاره کېدلی شي. ای بل موضوع دا او بانکونو ته نور ډیر ښه موضوعات هغه کړی دي. فرض مثال دی کولای شي چې په دې کې دغه واخلي کنټریبیوشن وکړي ملي تجار باید په دې کې زړهګند ولوبي.
په افغانستان کې ټول پویګو په بازارونو کې عملا اوس کې کابل مثال ورکو منډي کې هم دا اوس سلګونه کسان کته پورته کیږي او ټول افغانستان خلک دلته راځي برته ورزي یعنی لوی تجارتي مرکز ده. په دغه سي حالت کې باید څه وشي حالت څنګه کنټرول کیدای شي تاسو د تاریخ په حساب
پارکونه یا غړ زینې چې دا دکانداران دي خپل سینټالون حالت زیورته کې دی و خل شي او دی لوی لوی وګټه فاصله خپل منځ کې ولري حالت یو فرض مثال یو کس راځي دینه شایان کی غواړي نو دی کولای شي چالتہ آرڈر ورک یو دی خپل کم ذخائر چې په دادن منډي کې دی ته ټلیفون وکي او دا غلط ورته ورته یعنی غاڼي ګوڼې نه په کابل خار کې دنه اخلاصي مارکیټونه به ټول تقسیم کړي. فرض مثال طرفان کو نشي کولای طرفانو ته مم داسې د شرای شزاده کې ډیر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دکان خلاص شي او څه خلاص نشي یعنی دې ټول موارد تما بيخي کمپریهنسيف شکل باندې توجه کړی دا ټول موارد مې پکې پیړلې دي باید قدم علي شي نو دا ټول غاڼي ګوڼې دا ټول جنجالونه خلاصيږي تر څنګه موږ د اقتصادي د نگانه لا پرمختګ کوله توان پکې نه کړو.
مننه. دوه مسایل دي یو دا چې په کورونو کې باید وشي که یو څوک دنده لري دی باندې برته کور ته راځي څه رقم احتیاط وکړي چې نور د کورنۍ غړي په دې وایرس ککړ نشي یا احتمالا دغه سړی یا ښځه وایرس انتقال نه کی خپل کورنۍ غړي ته.
ګوره زه باید اساسي موضوع ته اشاره وکم. دغه د ټول مطبوعاتو نه ویل کیږي د موضوع اساسي موضوع دا ده چې ما په دې طرح کې ویلي دولتي ادارو کې څوک کار کوي، یعنی هغه چې موثر نه دي، فرض مثال ډرایور دی، اختفا کار دی، یا نور واړه مامورین دي، دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی، هغه تم صلاحیت د عرش صلاحیت لري د امضا او شیان واغې دي، یو ځای حتی د موټر د منو خپل چلی، یعنی دا ګڼه ګونه به راحکم شي. او تر څنګ په ادارو کې ما دا موضوع ته اشاره کړی، فرض مثال هلته غرفې دي، یو نفر کولای شي چې دا ټول ریسک واخلي، او ادم ټول دغه کم پروټکټیو ټولز چې دي دا باید واغوندي. غرفه بیرون اوسي، هلته مراجعین که راځي مختلف ځایونه ورته څوکۍ لري لري کېښودل شي چې مراجعین هلته کښېني. که چېرته دی بیا یو نفر راغوښتل کېږي، د دوی ډاکومنټ جمعېږي او دوی ته بیا د دوی شمارې اخیستل کېږي، او کله چې د دوی ډاکومنټس خلاصېږي دوی ته زنګ وکړي چې تاسو په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي تاسو خپل ډاکومنټس واخلئ. په هغه اسنادو کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړي، کوم یو ایمرجنسي دي او یو ساده حالت کې. ایمرجنسي که اوسېږي هغه کولی شي چې زر ادارو ته دننه ولېږي، ولې هغه ایمرجنسي چې نه اوسېږي هغه باید څو ساعته پاتې شي تر څو وایرس که چېرته اوسېږي هغه مړ شي او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بلې موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګونه باید وزارت ته داخل نه شي، خلک باید وزارت ته دننه لاړ نه شي، نور باید هلته همیشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنی دا هغه ښه ټولونه دي چې ډېره کولی شو چې مونږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو، او هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو او هغه تسلیم نه شو، هغې ته رهنمایي وکړو چې د دې د دې آفت وروسته بیا پرې
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیه څه دي په دغه طرحه کې؟ مثلا دوی په چک پاینټونو کې دریږي، تلاشۍ کوي، کوم ځایونو ته چې مهم ځایونه دي هغلته د خلکو د ورتګ په مالم دغوی تلاشۍ کوي. یعنی ممکن که یو کس په دې وایرس اخته وي نو ټول مراجعین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي. څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
پوینټونه کې چې دی هغه تم ټول ته اداره کړی دی چې باید دی کې پروټکټیو هغه کم کالی چې د دې د دې صحت لپاره توجه کوي هغه باید واغوندي، او دغه امنیتي ځواکونه په دغه اساسو شرایطو کې باید کور ته پرې نه ښودل شي. دوی باید تر اخره پورې دلته اوسېږي، او هغه کمپونه او شیان چې د دې سکیورټي یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دي هلته باید درې لاینه جوړ شي. اول لاین خطر کې اوسېږي، یعنې دوی د اول لاین سره دریم لاین سره هېڅ ارتباط نه لري، او دوی د حتی توکي هلته ذخیره کړي هره ورځ د دوی توکي وړي او راوړي نه، چې دا هم مشکل پې کوي. اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي. که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي، دوهم لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي. که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي، دریم لاین به ورسره کومک کوي. حتی د زندان زندانیانو په حق لمه ډېره ښه موضوعاتو ته اشاره کړې چې دا هم باید درې کټګوري اوسېږي. هغه زندانیانو کې چې عمرونه زیات دي هغه باید یو ځای کې یو تعمیر کې مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي. که هغه ساین او سمتم یا لایم کوي هغه باید هغې دپاره بل ځای جوړ شي. یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي قطن اجازه نشته ده که بند شي، او که چېرته ډېر مهمه خبره اوسېږي کولی شي چې ویډیو کانفرانسونه دوی ته جوړ کړي، یعنی یو لوی سینټرونه ورته انسټال کړي دغه مسولین، نو دوی کولی شي چې دا کورنۍ سره په ټلیفون یا په هر چې وخت ټکس کې چې تاسو په دغه وخت راشي او هغې سره په ارتباط شي.
د کورونا ویروس مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت د معزف کمیټې غړی ډاکټر جاوید صافی:
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوسم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړې هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کې.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و، د زړه به مې منله سترګوروم په ټولي کې د همزولو اسې خپل پاچایم
په زرپانه کې بل لند کیسه نت کوي واوري
چاودي چاودي ګوتې په سرو اننګورا کش کړې د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوکو ځای ونیو
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو لسیمه یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورخمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیر لیک په شاعرانه ژبه واوري زما خوږی محبوبې څلورو میاشتو ماش می هم راغلې ټول روپۍ می دي ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغه باندې می ځان ته بیرغه خسته
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلې او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادو نننې هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول خطراتو ځان وژغوري دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسیدلی دی د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په مخه کارولې ده
تاسو معلومه ده لاغ ورو ده چې تمامه پیدا شوې ځینې ځان درځي چې اوی تیری کون که خاصیت لري تیری کوي نو د هغه لپاره هم توره په کار دی په هغه وسیله باندې ولوسونه راکی په سره خپل قدرت یا ځواک لا نه راولي او ځنه داسې چې هغه د خپل ځان دفاع خاطر هم یو ورته وځي په توره ولري که دا د دفاع او یا د تیری دوار لپاره اتلای وسیله ده روسو روسو به موږ کچکل مودرن وسایل لوزی جنگی وسایل په سره نوې ټکنالوژي د جنگ په ډګر کې کاریږي نو نتوره هم خپل دخل الله شوړ کی په خوانی وختونو کې توره د جنگی وسیله په توګه چې جنگونه مخامخ نو اکثره د توري ونیزي دغه فلزي وسایل کاریږي
دای وایي چې کته هم د توري استعمال په نور اقوامو کې هم زیات وو خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قوم چې تیری نه خوښو نو دوی دغه توري د خاطر ساتلو چې بل څوک په تیری ونه کې د دفاع په خاطر باندې چې چیرته دوی باندې څوک تیری کینو دوی روزانه دفاع وکړي مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څنګه چې ولرغونه تاریخ لرو اغارین او خنا بیا نسی ورسته توره موږ د څومره لوښ تیم چا باندې تیران د کړم شه پښتنو باندې تیری شوی او دوی خپل ځان دفاع کړي دوی هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې کوم ځان د ادبیات په ډګر کې وځو لرغونی دوره کې هم موږ سه هغه لوښ چې هغه ته توره چلېدلې ده موږ مقاومت ادبیات لرل تا
نو موري وایي چې په پښتني ادب کې لامیر کورور نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د توري یادونه شوي او په سلګونو بیلګې یادولې شو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي 25 کلن ځوان خانابات وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې تورشته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ لمخي ساتلې ده
تر زمونږ د نیکونو نارپاتې زمونږ کار یعنی وسم شته ده او زمونږ د پلار د لاس ته کنه یعنی نیکه د لاس هم د پلار ته پاتې هغه یعنی نس وسم مونږ سره په دا تور چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو افتخار کوو ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتله دی او ان خپل قربانی نه پور کړی دی
کته هم تور از مخ فرهنګی میراث دی خو 22 کلن نبیلا تری بیا کړ کلری او وای چې د هواد د ورانی او انسان وژنې یو لامل هم د دې تور استعمال دی هغه وای
کسه هم تور از مخ د فرهنګ او کلچر یو د میران او د غیرت نه خدا خو کدا سسی یعنی د تور نور یعنی مونږ په د بدر رقم نه چې د وژنې او د نارامي او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه چې مونږ استعمال کو نو د دې لپاره باید مونږ د تورې په ځای باید قلم وکړو ځکه چې مونږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون مونږ کولای شو د قلم په واسطه خو نه د تورې په وسیله
هره دنه وی چې توره ټوپک او داسې نور توکي کته هم د ځان ساتنې لپاره کاروي کیږي خو یوازې هم دمره خېدي چې موږ فرهنګي میراث پاتې شي نه دا چې جنگ جګړو کې ترې کار واخیستل شي
نشته جنگ او نشته دا خپل یار سره خوشاله نشته جنگ او نشته خپل بیاس پلاس کې زګل پلیار لرا کنا 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 زلوی چی ول ولشی نوخ پلیار لرا کنا
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. کله د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت تللیو، هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج
نیازمن سب دا اوس مو کوم سي تراغليو
دا د قندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او قندوز خار ترمنز دغه هواره پرته دخته ده چې د دخت اودان په نامه باندې یادیږي. دغه صاحب یا د قندوز د خاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلی کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د قندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه داودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د قندوز خلک د میلې ځای نه لري که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تاسو ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته دوه میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړې، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واښه دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته د ګلانو په اړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، لدی وروسته به کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خود پسرلی په لومړیو کې راشنه کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دغې نه وروسته بیا په د حمل د 15 نه وروسته د سور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره هم کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راځو دا دلته په دې دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
من وخت نا وخت د دغه مشاعره ځای بدلو، کله چې ګورو حالات ته چې سم دي، امنیت دی، بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به هدا ډیر دي، د اسقلان ساحه ده. مونږ هلته خپلې اونیزې مشاعرې هم کوو، کله کله دغه ونیزو مشایرو د پاره مروزو او پغریده او ګلانو کې مشایره کوي ترڅو چې د ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشایره یا غټه ریدی ګل مشایره د عادي یعنی د دغه مشایرو نه پرته د سیو فوق لاده غونډې نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو او میلا که هو مشایره
کوي مزل مزل سړی کړی دغه کاندې د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري
ما وچ واخه
دغه وچ واخه خوري بیا په ځینو ځایونو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینی د دخته کني دخته کني د کی وغټه کنده جوړی بیا دغه د دخته واره راټولی په دې کنده کې چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخاره کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
د منسکی یو کم پلاستیک ورته چي کنه بي پلاستیکا
وو پلاستیک ورته چي چې هغه وبو صافر ووزي او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزینې زینې چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلت د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه تل بیا زین زینې چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيږي یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره می استفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناسوبه نسوم راغیس کړي
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نامنی چې اوس رامزده شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې دلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راخ کار کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وي په دښته کې قسمه کوي ترڅو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته د دښته شنه دغه نه خوند واخلي او ملي وکړي
سږ کالم د ریدي ګول د مشاعرې لپاره څه پلان دی آیا دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدي ګلان راوپړي کنه
نو سکل ګورو کچیرته حالات سمو ممکن په دخته کې مشایره وکړو او کچیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عمل ته د پونس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې مونږ مشایره کړې د داغې نه پرته چې مشایره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې د پاره راشي دښتې ته چکر ووهي
د ریدي ګل مشاعرې یادونه وشوه دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي امنیتي وضعیت کوم تاثیر کړی
کم د سر کسان چې موږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړ نورو ولایتونو ته او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړي هغوی د دغه فرهنګي کارونه زندول نه دي، خو یو څه منفي اغیز پدې کړه چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. په خوا به چې مونږ اونیزی مشاعره کولې تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه کم شوی دی، پنځلس کسه شل کسه.
خانو نیازمن صاحب ما دا خو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو بتللي نو بیرته به لاړ شو. او هغه ګلا جان استاد یو سروکې ویلې وو چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې لدی وړم
وردیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې لدی وړم ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې لدی وړم ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې لدی وړم سودمن بنشی کور تمر
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات تی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیش غرموکا زوایم چې زمو مشکلات تی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوسره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعری موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سړي مشهر کول راشي
مننه مبو صاحب کور مو ودان سي بلنه مراکل.
دوست صاحب ولې شیر لیکي
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعریم داسې د ښه هیڅ پیغام نه لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، ښایي نه وي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا ښایي د نویوالي هغې نه یم، دعوه یې نه کوم، خو ښایي هغه اورېدونکو یا لوستونکو ته نه وي چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نه وي خبر. نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راونغښته وړاندې دی کا؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بنډار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و، خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چا ته نوي ورکړی و همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران د هغوی هڅونه او د غوی کار لته سره څنګه
ولینا کلبم چې لغو سره مخ کیدو، خصوصا اجملان زما استاد دی، ما ته املا اجمل اند خو دلته از ما استادانو کی ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د تورې دړې مخته ناشوای مو درته په تورې لیکلې دي ماته د کیسې ژبه خو ده د ماته د شعر ژبه خو ده په ورسته یو کې ولې درخونه راته نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیکلوس نه پوهېدونو د براته وی چې تاسو کې صحیح ادبیات ولولئ او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسو کوئ شي ډیر پرمختګ وکړي مثلا لیکلوس ته کې یو مار اختیار ماغه د ان صاحب لارښوونه تاکي کړی او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم
د سې ویل کیږي مو اکثره ادب په هن په دې عقیده دي چې وېدا د شاعر پوسټه کې ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوسټه کې نه لري ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کولې شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړی تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کولې شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولې شي او تاسو په شیری تاثیر کړي
و به وایم چې ز په خپل شیرونو کې تر ډیره اغه څه اولیت ورکوم یا اغه څه راته خوند راکئ چې اغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم کوم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړو نه ډیر اساس وی ارڅ چې ګوري دغه په اړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی اوسار شي ته د چا فکر نه وراولې دي عادي وګړي کله کله کته شي وکنه شي خلی نه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترته مخ کی اماغه تجربه شي خپل دی خپل اگر اخیست ده او تاته ارمان در وستو چې کاش کی د مات تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر ارز کی اساس ده زما اساس یې باندې نو مسائل سره
د اوسب زغ خپل په دی عقیده يم چې د شاعری لپاره ز چوکاټ تدیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خو دا که پار چوکاټ کی ماته دا ډیره مهمه نه یي اکثره وخت کاغه د آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مصنوعي چوکاټي کو ورته نور چوکاټونه یي خو چې په کوم می برخه کې ملاس بر شو شیر لیکم هم دا شنو کې د شم یو یوش ملکوالان مستخ په لبانې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مو شیر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پره نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه غزل جولای شي دا ډیر تنگ ده ولې نظم آزاد ده زه کسې کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکې
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو بم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام ترلاسه ته ماتوي لې چې ما یو نوې نظم لیکلای
بالکل
او زه غواړم دا نظم تی ماته ډیکلمه کې ځکه ته په ډیکلمه کې ځانګړی استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یو ریدلی چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مینو د مست ځواني شور او عقل چیرې وو د زړه به منلا سترګوروم په ټولي کې د همزولو هسې خپل پاچایې مې پې کولا ما وراو ما لډیرو اندېښنونه لپونتون او لراډیو سره مې کارو چې زما له مفکورې سره به جوړو که به و څومره بېلارې زما یارو خبریالو خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه و خبرول به د مینې آیاتونه د ګنا د کفارو کیسه کې نه و زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مخه مست مست غزلونه د راډیو هر اوریدونکي ته خواږه زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې خار کې به چې هر لوري تتلمه را سره به په لاس کې کتابونه هغه دا د اغسترګې چې وراوړي او د دل به مې له شانه اوازونه تا ته یاد شي ګرانی زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فخیروم سرشاری و زلمیتوب و لیونتوب و زخ پا خپلو احساساتو کی راگی روم پراریو کی پا یاغی حلک مشوروم خدا خوا پا زرگونو خلکو گرانوم لپنزوسو جنکو سر متارو چلون که چه دستورو دا کاروانوم خوی وازی ایوتا می انتخاب کلی چه خوارو وارو ارچب میرا طول شی لیونه تا هم پنی ملار کی پریخوم ما خوی کنی چې زړه به میرا ټول شي کاش کې بیا هغه کلونو ته ورستون شم چې زاره یې راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کلس کلس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړي
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولای شي. نو د زر پاڼې په ننني پاڼه کې وګمج بارخیل لنډه کیسه نتکې راوړوي.
زر پاڼه نتکې د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو. د ورېځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بې وسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل، اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه، بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه، چاودی چاودی ګوتې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ، غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې ووهه او د ورو په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن هو کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته، له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ، یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی، زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده، د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و، داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې لږ یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی وو، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېر ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو ورېځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د ورېځو لمن هم په راټولېدو وه
سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغه سې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایې ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تیر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه. تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بیرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولی و. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکۍ پورته شوه. له کړکۍ سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چک کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوپ ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیم اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیز رڼا دلمر خپره سوا، گهیز رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نبا بیا یم، نبا بیا راسی، نبا تیارش پا
زما رڼا سي، نه به بیا یم نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به شاهۍ راته پخلا سي، بیلیږي پیرې اوس ته یون راغی. د څښتن پار دی چې هیر مې نه کړې، اغلی مخ چې په یا نه کړې، اوربل دې پریښوی واته کړې، پر ما د بل اور کړاوند راغی، پر ما د بل اور کړاوند راغی.
شعر د پیغام او مفکورې تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سر میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې. زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې لتانه لري یم. زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې لتانه لري یم. نه دی احوال راځي، نه دی خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا زل وسنډېدم، او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا زل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مصرف کړي ورنه. زما خوږی محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه. او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستې. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا به څنګه ده، رښتیا ابی څنګه ده؟ زما سلام پری وایا، وایه چې زر رازمه، او بیخی روغ جوړی ما. کوچنی حلق څنګه ده، کوچنی حلق څنګه ده؟ په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ. ګور سختی مکوا، زموږ خو یو زوی ده، خوږی ډیر پام پی کوا، او دادا ته وایه چې جماعت ته وي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده، غوټۍ خورکۍ څنګه ده؟ زما له خوا یې ښکل کړه، او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار، ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس، د پلار لونګۍ، او د ابۍ نوې څادر تاو کړې، دا به در ورسیږي، او بیا چې زه درتلم. عسکر قلم په خوله کې ونیولو، عسکر قلم په خوله کې ونیولو، ګوندې الفاظ ترې هیر شول. لای قلم کاغذ ته نه وړې چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله، او د ډزونو رک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ،
ستا میړان تا سلام دے، په هر زړه کې دې مقام دے، ته ګټون کې دې دې خاورې، ته ساتون کې
دے خان